د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخمه تاسو د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 تر 12 نیمو پورې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو په مختلفو موضوعاتو تاسو خبرو او مطبوعاتي کتنې هم پکشته دي. او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو دوه اونیزې خبرونه اوریدلی شئ. یوه ټولنه او سرګرځي نومېږي او بله پرګنې خپرونه چې تاسو یې اورئ. نو هیله ده چې راسره پاتې شئ. لومړی به ګولای ستاسو د یو خبرونه وو.
سړی مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او پرضد مظاهرې جاري ساتلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبان او امریکا ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی او په انډونیشیا کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. متحده مجلس عمل او عوامي نیشنل پارټي پرون د جولای په 28مه په 400 مومندو کې انتخاباتي نتیجو زت مظاهره وکړي. د متحده مجلس لې عمل پلویانو د 400 کې راغون شو ول او په نیګران حکومت نیو کې وکړي چې د یو خاص ګوند د کامیابول لپاره په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دغه مظاهره ته د متحده مجلس عمل یو مشر مولانا غلام محمد صادق ویل چې د انتخاباتو نتیجې د منلو وړ نه دي. بلخوا په مومندو کې د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد بیګا مشر لري ویل چې دوی سره د درغلي ثبوتونه هم موجود دي.
دا یو فارم 45 دی یو ځکه مونږ ته ملو شوې دي. ته ټوټل اوټ پول شوې دي 1890 په دې کې چې دې 300 وصل وي زما اوټ خي دا باقي اوټ د تنور ټول کاندیدټو نمونه نه لیک دا یو کلو ثبوت کې مونږ سره
خو الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه رد کړی دی او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق پرون د جولای په 28مه اسلام آباد کې خبرانو ته ویلي دي چې د ګوند مشر عمران خان به د اگست 14 نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړي. نوموړي دا خبره له هغې وروسته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند ټاکنې ګټلې دي او د قومي اسمبلی 115 چوکۍ ترلاسه کړې دي او په مرکز کې به حکومت جوړوي. نعیم الحق خبریالانو ته ویل چې داسې حکومت به جوړوي چې د هیواد مسلې حل کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پرون له پنجاب منتخب شوي سو آزاد صوبایي اسمبلی غړو په تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. بلخوا د سند گورنر محمد زبیر استعفا ورکړې ده. دا خبره د پاکستان ډان او اکسپریس ټریبیون ورځپاڼو نن ورکړې ده. د اپلیسن عوامي پارټۍ مشر جام کمال پرون د جولای 28مه په کوټه کې خبرونه ویلي دي چې له ژوبه او د دوکې څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي او د اعلی وزیر لپاره هم خبرې اترې روانې دي. جام کمال زیاته کړه چې دوی په خپلو فیصلو کې با اختیار دي
اور مجموعه میں مجموعه کا
چودوی با اس خپلی فیصله پخپل کوي. د اسلام آباد څخه هیڅوک حالت سوي فیصله پر دوی نسی تپلای او د اعلی وزیر د چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره په ګوند کې دننه مشاورت روان دي.
بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر میګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړولو په خاطر بیګا کوټه ته رسیدل دي او نن به یو غونډه کوي. په بلوچستان کې په عام انتخاباتو کې تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند 3 هزاره ډیموکرات پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې 2 چوکۍ ګټلې دي. د دې ترڅنګ جمهوریت وطن پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو چوکۍ ترلاسه کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ انون مشر آیا سردار آیا صادق پرون د جولای 28مه په الیکشن کمیشن د جانبداری تورونه ولګول. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق او پخوانی وزیر اعظم شاد خاقان عباسی بیګا الیکشن کمیشن دفتر ته ورغلی ول چې د کمیشن مشر سره ملاقات وکړي خو بریالي نشو. خود الیکشن کمیشن وایي د سپیکر د سرګندونو وروسته په سمدستي توګه دغه تورونه رد کړي دي. ویلي دي چې د دفتر وخت 15 بجې ختم شوی وو او مسلم لیگ مشران 15 بجې دفتر ته ورغلی ول. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې طالبان او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی او دا ډول غونډې د سولې او د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټوري ګرځولې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرام خپلواک وایي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم اهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکایي د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خپلواک د جولای په 28مه ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي. طالبانو مشال راډیو ته پرون تایید کړی وه چې 13 دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحه کې د امریکا د بارونو چارو د وزارت له مرستیالي ایلس فیل سره کتنه کړې ده. د افغانستان جوزجان ولایت د در زاب په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جنگونو له کبله په سلګونو کورنۍ د شبرغان ښار ته کډه شوې دي. دغه کورنۍ نن د جولای په 9 مشاره لوټ ویل چې د ځانونو او کورونو د ژغورلو په خاطر یې ډک کورونه پرېښي دي. د جورجان والی مولوی لطف الله عزیزي مشاره لوټ ویل چې دغه کورنۍ شمیره شاوخوا 300 ته رسیږي. ډېر ژر به یې سروې بشپړ شي او لومړنۍ مرستې به هم پر ورسي. د جورجان په دغه ولسوالۍ علیکې له شاوخوا دوونو رئیس د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جنگ روان دی. چارواکي وایي چې په انډونیشیا کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او سلويخ جوبل دي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکي نن د جولای په 9 ویلي دي چې د 6.4 ریکټر کچه زلزلې د هیواد منځني جزیره کې ډیر کورونو ته زیان رسولې دي. چارواکو په زلزلې کې د مرګ جوبلې د زیاتېدو اندېښنه هم ښودلې ده. د دوی په خبره له هغه سیمو څخه معلومات راغونډوي. د امریکا د بارونو چار وزیر پرون د جولای په 28 له خپل ترکی سیال سره په ترکی کې زندانی امریکایي وګړي د قضیه په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بارونو چار وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې مارک پومپوی او مولود چاوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیه د حل کولو او د نورو دواړو خزه مسلو په اړه به په خپلو کې خبرې او تماسونه جاری وساتي. او وروسته خبر د کرکټ تر کده بنگلاديش کرکټ لوبډلې پرون د جولای په 28 ویسټ انډیز ته په دریم یو ورځنی میچ کې په 3 رنزونو ماته ورکول سره سیریز په خپل نوم کړی دی. دا وخت بنگلاديش د ویسټ انډیز په دوره دی. د دوړو لوبډلو ترمنځ به لومړی شل ورځې لوبه د اگست په لومړۍ نیټه کېږي. او اوس درته درنو اوریدونکو د موسم حال وړاندې کوم.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
پروژونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو واره دل په دې غړي کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. په پاکستان کې په ټاکنو کې د درغلي او د تورونو پاړه او چتیدونکو आवाजونو لړکي متحده مجلس عمل مظاهره کړو پر هغه قوتونو نیو کې کړي چې دوی په نه ټاکنې د خپل ګټو قرباني کړي. طالبانو د امریکایي چارواکو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې کړې دي.
طالبانو هغه یو مهم شرط چې د دغه لامل د خبرو کې یو لوی خند او خبرې نه کېدي هغه پوره شوې دي. خبرې شوې دي
په پرګنې خبرونه کې بعد د ازل په دې اړه بحث وره چې له پاکستان اولې مذهبي اقلیتونه کډه کوي.
د ډیر بلوچستان کې هندو کمیونټي وا هغه تقریبا 5,000 to 7,000 هندو کمیونټي مایګریټ کړي د هندستان ته.
ټولنه او سخدریزي اونې ځ خبرونه هم لرو را سره وسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کډومبی رپورټ ته ورشو. په پاکستان کې اکثره ګوندونو شوي ټول ټاکنې له درغلي او ډکی بلیلې او د بیا انتخاباتو غوښتنه یې کړې ده. پرون د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په دې لړکی د خیبر پختونخوا په 400 کې مظاهره وکړه. دوی تور ولګو چې د جولای 15 په انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند په ګټه درغلي شوې ده. مظاهرینو نگران حکومت، عدلیه او پوز د عمران خان په مرسته تورن کړل. د ټاکنو کمیشن دا تورونه ردی او د نورو دوو ادارو تر ټاکنو مخکې د راپورټ شو پښتنو په جواب کې ویلي وو چې دوی د هیڅ ګوند او سیاستوال ملاتړ نه کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپورټ کې چې د مظاهرې په غږ شروع کیږي.
دا په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکو نارې وی. دغه احتجاجي مظاهره کې د متحده مجلس عمل ضلعي مشر او د جماعت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان او دغه شم د جمین علماء اسلام فضل الرحمن ډلی پخوانی د قومي اسمبلی غړی غلام محمد صادق او مولانا گورشا چې تیر شوی حکومت کې د قومي اسمبلی غړی او د تیر انتخاباتو د ان اس ال رښتم نه بیا هم د قومي اسمبلی امیدوار وو ویناګان وکړي. دوی خپل وینا کې د پاکستان په الیکشن کمیشن اعلی عدلی نگران حکومت حکومت او د پاکستان په پوز باندې سخت ټکونه وکړل او تورونه پر ولګول چې دوی په دې انتخاباتو کې د خاص ګوند په حق کې د دوی سره ټګي کړې ده. مولانا غلام محمد صادق وایي دا جماعت اسلامی ضلع امیر او تیر انتخابات کے دسوبائی اسمبلی امیدوار محمد ریاض وائی چدغا تری وانا ادارے پدے ملک کے دا جمہوری عمل پزت گامو نپور تکوی موڑ ویل چه د پختنو مشرانی ټول د پارلیمان نه بهر و ساتل چې ور سره به د دې صوبو محرومو کې نور هم زیاتوال راشي. جمعی پورز دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے ہم پدیڑا دا پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلی مشر او پخوانی دا پنجاب وزیراعلی شہباز شریف ٹول گوندیز غونڈا را بلیلے وا چٹول پکے پشریکا دا انتخاباتو دغ نتیجے مسترد کړل او دا دوبارہ انتخاباتو غوښتنه هم کړی دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د زمونږ همکارمو د متحده مجلس عمل د مظاهره په اړه ورده د وی بلی مظاهره حال هم درکو. د زینو نور ګوندونو په شان عوامي نېشنل ګوند پریکړه کړې چې د شو ټاکنو نتیجو پر ضد به مظاهره پیلي. په مومندو کې د دې ګوند مشرانو ویل دوی سره داسې شواهد شته چې په ټاکنو کې درغلي ثابتوي. دوی دا کړې چې د ټاکنو کمیشن په زینو پولینګ سټېشنونو یا رایو اچولو مرکزونو د رایو د بې شمېرلو غوښتنه هم رد کړې ده. شانواز ترغزای نور تفصیل درته وایي.
دا محمد نه د عوامي نېشنل ګوند او د قومي سیملي سابق امیدوار نثار مومند وای چې هغوی ریټرننګ افسر ضلع محمد ته د ووټونو د دوباره شمیري درخواست ورکړو ولی هغه نامنظوره کړ. دوی وای چې دروانې میاشتې په 15مه نیټه په عامو ټاکنو کې درغلي شوي نه هغوی دغه انتخاباتو نتیجو منلو ته تیار نه دي.
چرتا نہ نیمی بجے چرتا نہ بجے چرتا لس بجے ووٹ پول کولو عمل شروع کرے دے چی دے دلالت رکی چی دا دا دان لے دا دا دین شروع کریو او ٹول ورز یو خاص پاٹای تا اقتدار در وستو دا پارا دا گا ٹول عمل پا ہم دا گا سی سس روائے و پا دا گا کی روانو.
نثار مومن زیاد اکڑا چی دا حقوی سرا دا درغلی و کاغذی ثبوتون هم شتا دے خوبیا هم که دا حقوی اعتراضات و نمنل شو نو عدالت او الیکشن ٹریبونل تبازی
دا ٹول نگت پروب دا دے چی فارم 45 چاہتا ندے ورکلا شو دا یو فارم 45 دے یو زی که منگتا ملو شوی دے تا ٹوٹل اوٹ پول شوی دے اتا سوا شپگ نوی پا دے کسی دے درے سوا وصل ویخ زما اوٹ خی دا باقی اوٹ دلتا نور ٹول کانڈیڈیٹو نمونه نلیک دا یو کلاو ثبوت کسی منگ سرا دے.
نثار مومند وای چې د هغوی ګوند هم سبا په 13 جولای د احتجاج اعلان کړي. هغوی به هم په مومند ضلع کې احتجاج کوي او د دوباره شمیرې ترڅنګ د دوباره انتخاباتو غوښتنه به هم کوي. د ریټرننګ افیسر مومند لخوا د انتخابي امیدوار بلال رحمان او د نثار مومند خواستونه هم په دې وجه مسترد یا نامنظور کړي شوي دي چې د دوړو امیدوارانو د انتخاباتو د ورځې نه په سلیری ساتونو کې دننه درخواست نه وکړي. ولې د اعتراض دپاره وخت سلیریش ساتونه مقرر دی چې د محمدو په ان ای 24مه حلقه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ساجد خان د 22000 نه زیات رایو په اخستو کامیاب شوه. ولی آزاد امیدوار بلال رحمان د 22000 رایو په اخستو په دویم او نثار مومند د 14000 او 200 په زیات رایو اخستو په دریم نمبر راغلی. شانواز ترغزی مشهد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
پلس نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. په ټاکنو کې تر بریا وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند به له مرکزه علاوه په خیبر پښتونخوا کې هم حکومت جوړوي. تیر ځل په دې صوبه کې د دې ګوند وزیر اعلی پرویز خټک وو. د پرویز خټک په وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف خپلمنځي اختلافات راښکاره شو، نو ځکه ویل کېږي چې دا ځل ښایي هغه د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان یوازینی انتخاب نه وي. د دې چوکۍ لپاره نور څوک غوره کېدلی شي؟ په اړه یې د ملیحه میرزاده رپورټ اورو.
دا روان کال د جولای 15مه انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي او خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د زیاتو چوکو حاصلولو پس که یوې خواته په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې ګړندې کړې دي، نو بلخوا په صوبه کې هم د حکومت جوړولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي خو غیر حتمی شمیر ښایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابل متحده مجلس عمل لس او عوامي نېشنل ګوند شپږ چوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي وایان فواد چودري د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی نوم خوښولو فیصله به عمران خان کوي.
خیبر پختونخوا میں بھی جیسے آپ کو معلوم ہے ہماری 2/3 میجورٹی ہے.
تاسو معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې هم زمنګ په دریو کې دوه برخه اکثریت ته او مخ کې کار به هم د دې مطابق کیږي. د صوبی وزیر اعلی او دوه لوړ پور وزیرانو نومولو فیصله به ظاهر ده چې عمران خان د ګوند مشر په حیث کوي چې څنګه نوټیفیکیشن مکمل شي نو دا سلسله به پیل شي.
دا پاکستان الیکشن کمیشن با پبل پڑاو کې اول د قومي او صوبایي اسمبلی سیټونو ته ولاړو د بریالو کاندیدانو نوټیفیکیشن جاری کوي سو دوی قانون سازانو ګرځول شي. دا غي پس په اجلاس کېږي چې پکې د سپیکر او مرستيال سپیکر انتخاب وشي. دا غي روس تبیا وزیر اعلی ټاکل کېږي. په پېښور کې سینیئر خبریال ام ریاض وای د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د سلورو مشرانو نمونه مخې ته راغلي دي چې پکې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، اسد کیسر، ډاکټر حیدر علي او عاطف خان شامل دي. ریاض وای زیات امکان دی د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره پرویز خټک نومول شي.
سلورو کسانو نامې راغلي دي مخې ته، خو زیات امکان دي نو هغه دا وی لیکي چې پرویز خټک صاحب مین ممکن ده چې هغه ته داسې مواري یا دا منصب ورکړي شي. ولې چې هغه خدا چې هغوی په خپل ځای خواهش اظهار کړی اوس دومره اکثریت راغی نو یقینا د دم زړه کېږي چې دغه کوم مودې ولې لپاره هغه یو خبره کوي. هغه دا و چې دا کوم نامکمله منصوبي وي او نامکمل ایجنډا ده چې د هغې تکمیل په کار دی. هغې لپاره د دوی اشاره ګزارتي الله ته ده یو هغې کې یو خبره دا کېږي چې دلته دا ټیم چې کم دی نو د هغې قیادت د کو د هغې نه علاوه د هغه منصوبه بندي پکې شامل وه، د هغه تجربه هم د وزارت اعلی هم. نو یو امکان دا
د پاکستان تحریک انصاف پخوانی سینئر وزیر محمد عاطف خان چې د مردان په 50مه حلقه انتخابات ګټلی وایي چې عمران خان د ټولو امیدوارانو په کار او صلاحیت خبر دی، نو حتمی فیصله به هم دغه په لاس کې وي.
دا سینئر کسان دی او دا
زوم چیف منسٹر صاحب چې زمونږ په اوس خاطک صاحب اسد کیسه زما مطلب دا موږ سینئر کسان یو الریډي پاتې شو مو دي موږ نو مرته دا روان دي ورکی به نور خان صاحب دا فیصله له چا سره فیصله کول غواړي. اوبیسلی دا چویس دی کنه هغه ټول نږدې نه پیژن پیزا کال حکومت او کته هغه هر یو شینه خبر دی چې اسه کیپاسټی دا هغه فیصله کوي.
د 2014 کال په انتخاباتو کې هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې، خو دومره سیټو نه نو چې اوازې حکومت جوړ کړي. نو ځکه هغه وخت د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. دا ځل په انتخاباتو کې د ګوند دومره سیټونه دي چې په خپل سر بغیر له ائتلافه په صوبه کې حکومت جوړول شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي. په ټاکنو کې تر بریا وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان وزیر اعظم دو لپاره تیاری نیسي. دا ګوند ویلي چې نوموړی به د اګست په 14مه د دې چوکۍ حلف پورته کوي. عمران خان په 2015 کال کې په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو جګړه په حق بللې وه، خو تر کامیابۍ وروسته لومړی وینا کې ویل چې افغانستان سره د پرانستې پولي او هند سره د ښو اړیکو غوښتنه کوي. په دې اړه ډان رسپان پاڼې و لیکنه کړې ده او دغه د بهرنۍ چارو د پالیسۍ په اړه ځینې خبرې کړې دي. فرخنده اسد یې درته تفصیل وایي.
ډان رسپانا په خپل اداریه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په لومړي واري په وفاق کې حکومت راغلی دی د دغه هیواد بهرنیو چارو په پالیسی جوړولو کې به ورته ډیر کار کول وي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کام ته په خپل وینا کې د تیر زیارت په ورځ وویل چې د حکومت غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي. ډان لیکي عمران خان په خپل دغه وینا کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو په اړه ډیرې ښې خبرې وکړې او باید پاکستان لومړی د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې کړي چې دا شانې اقتصادي او امنیتي حالات هم خشي. عمران خان په دغه خبرو کې د هند، افغانستان او امریکا سره د کړکیچنو اړیکو ذکر هم وکړ. په دې خبرې زور راوړو چې باید اوس ته برابرې په کچا د ټولو سره ښې اړیکې جوړې شي. دغه هیواد جنگونو ځپلې دي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. نوموړي وویل د افغانستان سره کلاوه پوله غواړي چې خلک پرې په آزاده تګ راتګ وکړي. عمران خان وویل په افغانستان کې امن د سیمې لومړیتوب دی او باید افغان ولس نور په خوندی او محفوظه ماحول کې ژوند وکړي. د هند په اړه هغه ویل چې اوس وخت راغلی دوه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خبرې وکړي. ډان لیکي باید هند د عمران خان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي او د کشمیر په ګډون پر ټولو مسلو دی له پاکستان سره خبرې وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خو خکړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو اوس له افغانستان سره رپورټ لرو. افغان چارواکو ویلي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې د سولې لپاره ګټورې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي سلاکار او د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویلي دا کار د هغو هڅو برخه ده چې افغان حکومت او د هغوی نړیوال ملګري یې پر مخ بیایي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې څو ورځې مخکې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د امریکا په حکومت کې ورته ځینو سرچینو وویل چې د امریکا بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز د طالبانو استازو سره خبرې کړې دي. رضوان مرادی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خاغلی خپلواک تیره شپه ازادي راډیو ته ویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمه او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواک له سرګنده کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او حسبه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې تیره دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي ایلس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال لاډو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوی مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅونکې فضا کې ترسره شوې. بل لور ته وال سټریټ ژورنال وسپانې چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې خبر خپور کړ، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ ژورنال وسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. خاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته ویل
زما په عقیده دا پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوا د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کېږي، بل خوا امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفادې سره د افغانستان دولت واحد شوی خوشحال دادم چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری درزان مراد رپورٹ مور د پم دی تھڑاو یو مرکز درورو. افغان طالبانو مشال ریډیو ته په لیګلی پیغام کې منلی چې امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. دا تر هغه وروسته د چیزونو امریکایي مطبوعاتو له دې ملاقات رپورټونه ورکړل، خو د ولسمشر جون ټرمپ اداري په رسمي توګه تر اوسه دا نه ده منلی. د طالبانو دا پیغام د مشال ریډیو همکار طاهر خان ته رسیدل دي. له نوموړي مو په دې اړه نور تفصیل وغوښت.
اول خو به چې کم نه طالبانو یو ډیر باوري سرچینه ده، اعتباري سرچینه ده. د هغې لخوا چې کم په لیکلې شوې بڼه یو میسج لیکلې شوی دی مشال ریډیو ته، هغه به تاسو سره شریکم. او هغه داسې دی، دغه میسج کې وایي چې د امریکا د خارجه وزارت د خارجه چارو وزارت له مرستیالې ایل ایس ویلز او ورسره تیم سره 13 دوشنبه په قطر کې خبرې شوې دي. او دې مخ کې وایي البته بحث ډیر ابتدایي و او په دې خبره بحث شوی چې راتلونکو تماسونو او ناستو ته زمینه مساعد شي. او په اخر کې د دې میسج دادی د ناستې فضا ډیره خوا، خبرې هم ګټورې تبادله شوې دي. نو دا طالبانو رسمي خو هغه خبره لا فلحال نه کور غواړي او سرچینو دا خبره شریک کړې ده. د طالبانو میو وختنه د ډیر مودې رهیش پاتې شوی چې امریکا سره مخامخ نیخ پنیغه خبرې غواړي، ناسته شوې ده، خبرې شوې دي. او د طالبانو هغه یو مهم شرط چې د دغه لامل د خبرو کې یو لوی خند او خبرې نه کېدي هغه پوره شوې ده، خبرې شوې دي.
او تر خان صرف د دې څومره اهمیت تل کتا سومو چې طالبان هم غوښتل چې امریکایانو سره نیخ پنیغه خبرې وکړي.
اهمیت خو ځکه ډېر دی چې د طالبانو دغه یو شرط د کلونو رئیس و سره له دې چې امریکا به دا خبره کوله طالبانو ته چې دوی دي افغان حکومت سره کینې هغه سره د خبرې کی. او زما خیال دی امریکا دغه دریز درست هم دی، د کی شک نشته چې د مسلې حل هغه کنجي او کی چې هغه امریکا سره ده، لیکن بیا هم د افغانستان دراتلون کې فیصله خو افغانان په خپل باندې کی. او په ډیر هیوادونه په دې متفق دي چې خبرې هر کله کیږي نو هغه باید چې دا افغانانو په مشرېوي او لکه حزب اسلامي مثاله خلکو سره موجوده چې خبري شوې دي او سوله دغې سوله هغه معاملې شوې ده حکمت یاروس په کابل کې ناشته.
که او دین خان سیب کلن راته وای د پاکستان کې چې اوس نوې حکومت راتلون کې ده او کې د عمران خان پغه کې وزیر اعظم د پاکستان یو رول پاتې شوی ده په دې ټولو مسله کې. تاسو څنګه ګورئ چې پاکستان په دې کې مخ کې څه کولای شي؟
دا خبره ده چې عمران خان کله د خپل بریالیتوب د فتح د هغه تقریر ولنه کو قام تا پاکستانی ولستا په هغه کې هغه د افغانستان ډیر زیات لکه ذکر کړو سره وادونه چې یاد کړیو په افغانستان مو بیا هغه په خپل دامه نه لیدي چې افغانستان ډیر زیات د جنگونو ډیر زیات اغیزمن کړی دی او خلک خراب کړی دی، ملک تباہ برباد کړی دی. او عمران خان په کې بیا لکه دا پاول ځل باندې دا پرانست پولی دا آزادی پولی تک راتک دا خبره مکړه، حالانکه ډیر سره ډیر خلک وایي چې عمران خان باید دا کارونه کوي، لیکن دا هغه د وینا نه خدا ښکاری چې پاکستان هم اوس کې دي شي راغلی په سوچ کې لک فرق راغلی چې یو ډیر زیات موثر پاکستان لا رول پکاره. لیکن دل تبارت یو مشکل ضرور وی مختصر نواز شریف هم دک وا دک کرنګ وا دک کړو د افغانستان د هند نو می اخستو، لیکن د بدقسمته نه 15 کال بیا د نواز شریف حکومت پاره کې بریالي نشو.
ټولنه او سختریزي اونی زخبرونه ټولنه او سغدريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی کومه ده انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغیر په عمل سره
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو لږ ګروسه ل مشال ریډیو دراورو د دې درڅنګ تاسو ل مشال ریډیو نورې غنې خبرونه او همدارز روزمره حالات په اړه مختلف ریپورتونه اوریدل شي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د هرڅ شته دي. د خبرونه نیمه کې د لسنیم بجې شو راځي ل ګلیا څخه د خبرونو لنډیز وره. متحدہ مجلس امر عوام نے شلواٹے پرون د جولای په 28مه په 400 اومندو کې د انتخاباتي نتیجو عزت او مظاهری کړی دی. دوی په نگران حکومت په نیوه کې کړی چې د یو خاص ګوند د کامیابولو لپاره په انتخاباتو کې درغلي کړی. خو الیکشن کمیشن د اساسي ګوندونو د غتورونه رد کړی دی او ویلي دی چې انتخابات شفاف وو. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نیبول حق پرون د جولای په 28مه اسلام آباد کې خبرونو ته ویلي دی چې د ګوند مشر عمران خان به د اگست 14مې نیټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. دا پولیسان عوامی پارٹی مشر جام کمال پرون په کوټه کې خبرونه ته ویلي دي چې له ژوبه او د دوکې څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي. او د اعلی وزیر لپاره نور ګوندونو سره مشاورت روان دي. جام کمال زیاته کړه چې دوی په خپلو فیصلو کې با اختیار دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ نون یو مشر سردار ایاز صادق پرون د جولای په 28مه په الیکشن کمیشن باندې د جانبداری تورونه ولګول. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق او پخوانی وزیر اعظم شاد خاقان عباسی میگا الیکشن کمیشن دفتر ته ورغلي ول خو الیکشن کمیشن سره ملاقات نه شو. الیکشن کمیشن وایند وای چې د دفتر وخت 15 بجې ختم شوی وو او د مسلم لیگ نون مشران 15 بجې دفتر ته ورغلي ول. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی او دا ټول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. طالبانو مشال لړۍ ته پرون تایید کړی وه چې تېر دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحه کې د امریکا د بارانو چارو د وزارت د مرستیالي ایلس ویل سره کتنه کړې ده. د افغانستان جوزجان ولایت په یو ولسوالۍ کې د وسلوالو د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جنګونو له وجې په سلګونو کورنۍ د شبرغان ښار ته کډه شوې دي. چارواکي وایي په انډونیشیا کې د زلزلې وجې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او سلویښت ژوبل دي.
د خبرونو لنډیز تاسو ته ګلای زوی او رودونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم پرګنی ونی ز خبرونه او روچا نسا جمل درته جوړي.
پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه او منې. اوریدونکو په پاکستان کې د اقلیتونو حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې د وروستیو څو کالونو کې له پاکستانه ګڼ غیر مسلمانو نور هیوادونو ته کډه شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی رامیش کمار وانکوانی وایي د پاکستان جوړېدو پر وخت د غیر مسلمو آبادی ډېره وه خو له وخت تېرېدو سره دا مهال شاوخوا 3% خلک پاتې شوي او 40% غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
جو لوگ مائگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو رائٹ جو قائد اعظم کی وین تھی اس کا خیال نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے
ہاں غیر مسلمہ چلا پاکستان کا ڈسوی د جنا د سوچ او ارادو مطابق د هغوی خیال او نساتل سو په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره حالات د سمیدو خواته نه دي. دا یو حقیقت دی چې دلته غیر مسلمہ ډیر کم پاتې شوی دی.
د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې شاوخوا 2.2 میلیونه ده. حکومت د سنو وجوهاتو له امله تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده اعلان کړې خو اقلیتونه وایي چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د دوی آبادی څه باندې 10 میلیونه جوړیږي. په پاکستان کې د هندوانو یوه لویه آبادی بیا په سندھ صوبه کې ده. په سندھ صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن یو مشر اسد بټ وایي د وروستیو کې له سندھ ګڼې کورنۍ هند ته کډه شوې دي.
له سند صوبې څخه شاوخوا 8000 کورنۍ یوازې د 1300 کلونو کې کډه شوې دي. زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دلی او شاوخوا سیمو کې ایساره وي. د اقلیتونو چې کله له پاکستانه هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي چې دا یو ډیر خطرناک خبره ده. له دې ورستو چې کله د خلک عدالت ته د دی ویلو لپاره ولاړ شي چې مونږ به هند کې اوسېګو، نو عدالت لري د پاکستانی شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دې لپاره دی بیا کونسلګری یا سفارت ته ورځي، نو کونسلګری تر هم پاکستانی شناخت معلومولو لپاره پاسپورت غواړي، خو هغه خود وی غیر مسلمو هلته امنیتی سرتیرو ته ورکړي وي، نو دا غریبانان هسې بیسګیر شي. دی ورستو کې هند حکومت دې برخه کې لګړې راسانی کړې وه چې شاوخوا 4000 کورنو ته د هند شهریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
د بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وای په دې صبح کې د 2013 او 2014 کالونو وروسته د کلیتون لپاره حالات زیات خراب شوی دي. نو موري وای په تیر سموده کې بلوچستان څخه په سرګونه غیر مسلمه نور هوادونو تا کډه شوی دي.
انٹیریئر بلوچستان کی انڈوان ڈیر ہوا مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10,000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا، دس کراچی سے چلے گا، سندھ سے چلے گا، انڈیا سے چلے گا، انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ وجہ سے خلق مائگریٹ کی باہر دوری ہو سما دما چیشتا اسائلم دا پارا تقریباً 3,000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کیا ٹوٹل پاکستان نا کی دمنگ انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 سے 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے گا ہندوستان تھا چپاغا کی ایم پی ایم ہوا ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شوے گا سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا
د خیبر پختونخوا په سواد کې بدمت او دغه سي د نور مذهبونو آثار موجود دي. د کې سنې د وسلوالو لخوا وران شوی هم دي. په سواد کې د اقلیتونو حقونو مبارز منګنیش کومار وای لدې سیمه هم زیاتره اقلیتونه د مالی ستونزو له کبله هند یا د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوی دي. نو موړ وای
بیا هم زموږ خلک چې نو هغه ډېر تلې دی کنه چې تقریبا دلته چې کوم کورنۍ هغه ډېر خلک وو اوس ډېر شي خلک چې د خپل ذاتی پیژن نو هغه مایګریټ شوي دي او دا هغه وجه صرف دا نه ده چې لکه مطلب څه عقیدې یا دلته خلکو مونږ له سم دغلا کړی دی خو خپل د مطلب بزنس یا اکنامیکل حالات ته لاسه دی دلته یو 1992 کې ستونزه زموږ سره شوې زموږ ګورداوارې روانې شوې نو هغه هم د بابری مسجد په ریاکشن کې شوې چې کم دی خلکو ځایی خلکو نه کړي خو کم خلکو کړي چې هغه چرته د بهر یا د غرونو سایډو یا ناپوه مطلب پنجاب سائڈ مائگریشن کرے دے یا چی دینو مطلب جیسے خلق پگیم مالی دلی یا کوردو پگیم سی جاگو افغانستان تم تل دی ولی تقریباً پخپل لس کورنو جیسے پیجنم چاگو مطلب ہن تم مائگریٹ شوی دی تا سو گورنو زمین دا سواد چی دے دا خود پخانا دا کم بدہ او دا دے کم سیولائزیشن دی دا گو منبا وکنی جی چی دے نو وست دا لبادا چی مطلب دا خلق وست دلتا سیوا شو او زمین دا کم چی کمیونٹی دا کم اشوا
منگنیش کمار وای په خیبر پختونخوا کې لا اقلیتونو سره د بد چلن پیښې ډېرې کمې په کتو راغلي دي. دی وای اقلیتونه د ټولنې نه ګیلمن نه دي، البته د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي.
ڈفرنٹ علاقوں دخل کو پورے خبر ہوتا دا کمیونٹی پورے خبر ہوتا اور دا نور قصوں پورے خبر ہوتا اصل کے کتا سگور ایک سن چی یا بلوچستان چون دا تا سگور دا دیر پسماندہ سبی دی اور دا دو کم چے اگر مینٹل لیول دے اگر دیر جات رست دے نو حال تا بلکل آدھا کی دیم چی بلکہ ما تا پخولے دو درے سٹوری جسے معلوم دی چی آگے کی لگا 20 کورنی یا اسے بارڈر بانے ناس کیا ہوئے چی بس منگا اس نشد لگوارو دغه شانتی چې بلوچستان کې هم کې دې شي ها سواد کې دا خبر ده چې سواد کې چونکه د تعلیم ریشو یا دغه چې ډېر زیات سیوا ده نو هغه د لاسه اوسه پورې چرته کمیونټي کې موږ ته دغه نه شجاع فورس کنورجن یا د څه خبره موږ درغه ا دې کمیونټي سره چې موږ غم خادم کو ها که تاسو د سم خبره یا دغه کوئی نو هغه بالکل هغه کې وړې سیستم ده هغه کې نور دغه ده او بالکل دا خبره شته البته بدل د وسه پورې چې پیښې ته پنځي شي
دا چې له پاکستانه د اقلیتونو هند یا نورو هوادونو ته د کډه کېدو وجوهات څه دي؟ اسد بټ وایي، د وروستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو د تاوان لپاره تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو پیښې کېدو وروستو زیاتره هندوان او ځینې نور غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
کنورژن ہو رہی تھی، وہ موسٹلی چھوٹی ایج کی بچیوں کی کر رہے تھے. اب اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے،
زور د مذہب بدلولو پیخی اکثر الکم عمر غیر مسلم جن کو سر کی گی. ز پر دین پو ہے گم چکا سوک د چا مذہب بدلوی نو د ہغی ل پارا د جن انتخاب ولے کوی، د جن کو پر رہے ہلکان یا سڑی ولے مذہب بدلولو تن مجبور کوی. زم پٹولنا کی سڑی د طاقت ذریعہ گنل کی گی، نو بیا د مذہب بدلولو یا د ودن ل پارا سڑے ولے سوک نہ مجبور کوی. زما پ فکر د دی ہر شاتے یو غلط فکر او بی ایمانی ده چې بس کم عمر جنې هم راته ملاو شو او ادم هم وشو، اکثر خو ور سره ودونه هم و نکړي، په نورو یې خرڅ کړي او د نورو مقاصد لپاره کاروي.
دروستیو کې سند اسمبلی د غیر مسلمو خوندیتوب لپاره په زوره مذهب بدلولو ودونه سید یو بل منصور کړ، چې وروستو بیا د مذهبي ډلو د اعتراضاتو قبولو له وجې بیرته واغستل شو. په دې بل کې ویل شوي وو چې د 1300 کالونو نه کم عمره الک یا جنې خپل مذهب نشي بدلولی، او که چېرته عمر یې تر 1300 کالونو زیات وي او واده وکړي نو بیا د نکاح قبول وروستو تر سلویښت ورځو پورې مذهب نشي بدلولی، ځکه چې په دې موده کې به جنې یا الک د خپل مذهب بدلولو په اړه پوره پریکړه او سوچ کوي. اسد بټ سیاتوی دا اقلیتونو د پاکستان پرېښودو ځینې نورې وجې هم دي، چې پکې تعلیمي نصاب، امتیازي سلوک، د تحفظ نشتوالی او د آئینی حقونو نه عملي کېدل شامل دي.
ہر ځای کې امتیازی سلوک دی. د تیر ورځو کې مونږ ته داسې یو کیس راغلی چې په کراچۍ کې یو غیر مسلم ته په دفتر کې دا ویل شوی چې ته به دلته زمونږ په لوښو کې اوبه نسکي، خوراک به له مونږ سره نه کوې. نو چې په دومره لویو ادارو کې داسې صورتحال وي، نو د اقلیتونو په ذهنونو به څومره بد اثرات کېږي؟ آخر هغوی به څه سوچ کوي؟ بل په سکولونو کې غیر مسلمو لپاره ځان له نصاب نشته، دوی هم هغه کتابونه وایي چې پکې د هندوانو او نورو غیر مسلمو په اړه ناسمې خبرې شوې دي. د غیر مسلمو ماشومان هم د ځان خلاف سبقونه یادوي او بیا په هغې کې امتحانونه هم ورکوي.
اسد بټ وایي، د اقلیتونو مسلې هوارول د پاکستان ریاست په لومړیتوبونو کې نه ده شامله. دی وایي باید حکومت د اقلیتونو لپاره یو سمه قانون سازي وکړي.
اس میں اسٹیٹ جو ہے، یہ ساری اسٹیٹ کی نیگلیجنسی
لاخلیتونو سره داسې چلند ریاست د کمې پاملرنې لوجې کیږي. ریاست د پاکستان جوړېدو وروسته د هندوانو سره د دښمنۍ یو لړۍ پیل کړه. په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو ضد خبرې واچولې. په تعلیمي کتابونو کې چې د هندوانو خبره راشي نو نکل شوي چې دا دوکباز دي، د مسلمانانو دښمنان دي او بېمانه دي. زمونږ د مسلمانانو ماشومان دا ټول هر څه په کتابونو کې لولي، نو پر ځای له دې چې مسلمانان ماشومان د لویدو وروسته دا فکر وکړي چې غیر مسلمه هم د پاکستان وګړي دي، د پاکستان په پرمختیا کې د دوی لاس هم دی، خو هغوی دا سوچ کوي چې هندوان یا غیر مسلمه زموږ دښمنان دي او ځان ترې ساتل پکار دي.
اسد بټ وایي، د پاکستان پایین کې د غیر مسلمو لپاره ځینې داسې خبرې دي چې له وجې لاغي سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې که د اقلیتونو سره هم د داسې رویې دوام وکړ نو په ټولنه به یې اغیز سوي. اسد بټ یې په جواب کې وایي،
ہر هغه ټولنه د تل لپاره نشي پاتې کېدای چې پکې انصاف نه وي او وګړو ته برابر حقونه ترلاسه نه وي. د پاکستان حکومتونه وایي پایین کې د اقلیتونو لپاره حقونه ورکړل شوي دي، هغوی خپل عبادتونه په ازادۍ سره کولی شي، خو دا هر څه عملي کیږي نه. دا آئین تر مخه غیر مسلمه د پاکستان وزیر اعظم، ولسمشر او د پوز مشر نشي جوړېدی. نو مطلب دا شو چې امتیازي سلوک خو له آئینه پیل شوی دی. که ریاست په خپله د هیواد په ځینو وګړو بندیزونه ولګوي او له هغوی سره امتیازي چلند کوي، نو بیا خو څرګنده ده چې ریاست ته به خپله کوم مشکلات جوړیږي.
اور ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
رامیش کمار وانکوانی وای د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو نمائندګي ډیره کمه ده او دا غیله وجې څوک د اقلیتونو پر مسئلو خبرې نه کوي.
هر پروینس کې اندر
خپل پاکستان کې په هر صوبا کې د بیلابیل ګوندونو خپل حکومتونه دي او دا یوازې د مسلم لیگ نون ذمہواری نه ده. زما په اند ټول ګوندونه د اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب کې پات راغلي دي.
اوریدونکو دا وه د دیونه پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضروري راسره شریکولی شئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه نیسا جمل اجازت غواړم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو اوس هم ټولنه او سخت دریزی خبرونه اورو. دا خبرونه تاسو ته زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړي.
ټولنه او سخت دریزی
د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریزی ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخت دریزی پر تاریخ بحث واوریدی چې څنګه او له کوم ځای پیل شو. د سخت دریزی پدیده ډیره زړه سابقه لري او د تاریخ په اوږدو کې پر بیلابیلو ځایونو نښې تر سترګو کیږي. د ټولنې او سخت دریزی خبرونه په دې برخه کې په پاکستان کې د سخت دریزی پر تاریخ او بیلابیلو پړاوونو بحث شوی. د سخت دریزی پدیده په پاکستان کې ځانته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سمه تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. پاکستاني لیکوال او څېړونکی ډاکټر عائشه صدیقه په دې هیواد کې د سخت دریزی سفر ته څه دا ډول کتنه کوي.
جب ملک بنا اور ملک کی بنیاد جو تھی ایک مذہبی آئیڈینٹی پہ رکھی گئی
چې کله دا هیواد جوړ شو نو بنیادی پر مذہبی شناخت ادرول شو او هغه مذہبی خلق چې اول د پاکستان جوړېدو خلاف وو هغه د پاکستان له جوړېدو وروسته د سخت دریزی د اور توندولو هڅه وکړه. بل خو د 1950 مې په لسیزه کې فرقه وارانه سخت دریزی پیل شو. خو د سخت دریزی اصل سبب په 1980 لسیزه کې هغه وخت پیل شو چې کله په افغانستان کې د روس پر ضد جګړې لپاره مجاهدین جوړ کړل شول. لدې وروسته د ټولنې بڼه بدلیږي او مذهبي خیالات وده کوي. بیا وروسته د پاکستان، امریکا او سعودي حکومتي ادارو او نورو ایجنسیانو دا ډول سخت دریزی ته وده ورکړه.
ډاکټر عائشه صدیقه پر مخ زیاتوي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي اتحاد پر ضد د افغان جهاد پر مهال په پاکستان کې په ګڼ شمیر کې مدرسې جوړې شوې ترڅو خلک پکې وروزل سي او په دې مدرسو کې پر دیني زده کړو سربېره سیاست هم پیل شو او وهابیت ته وده ورکړل شول.
اب مدارس جو ہیں وہ ساؤتھ ایشیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ وہ مدارس
سویلی ایشیا کے د مدرسو قیام نوی خبر نوا زکه چې اغا لدی خور سره تړلی وی. خدا نوی مدرسې د یو خاص مقصد لپاره په بهرنیو پیسو جوړ شوی او الته خلق په ځانګړي توګه اوروسول شو. صدا نوایم چې هلته دوی ته د تراګره روسنه ورکړل شو خو په مدرسو کې خلکو ته د داسې مذهبي خیالات روسنه ورکړل شو چې ټولنه ویشل شو او د سخت دریزی خیالات زیات شول.
شدت پسندی کے خیالات جو تھے وہ گھٹے گئے.
لانو لسو اتای مکلن وړاندې په پاکستان کې سلګونه مدرسې وي خو د وخت په تیرې دو سره د دوی په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د پاکستان د وفاق المدارس د معلوماتو لمخي دا په دې هیواد کې شاوخوا 40,000 رېجستره مدرسې سته او په همدوم رشمیر کې غیر رېجستره دي چې بیلابیل نصابونه پکې شودل کیږي. د اسلام آباد سیمیز مطالعات په اداره کې څېړونکي شاید الیاس خان وای چې د پاکستان په اړه د دې هیواد د بانی تصور له هغه څه څخه بیلو چې بیا وروسته مذهبي مشرانو دود کړ.
د پاکستان بانی چې کوم محمد علي جناح هغه چې کوم پاکستان جوړ کړو هغه دلته چې کوم انټلیکچوال دی پاکستان کې آتا هواي چې هغه یو مذهبي ریاست نه وختو هغه یو لیبرل او مغربي طرز باندې یو ریاست جوړو خو وروسته بیا ملایانو او د خلکو داسې حاجه کړو او دلته یو د مذهبي ریاست شکل ورکړو. یو ځل چې هغه شکل ورکړی شو هنا اوس بیا پر ورو د خلکو خپل سیاره ده د جمهوریت پاکستان نوی اسلامي جمهوریت پاکستان دی وی هنا پس بیا تا او یا په تاریخ کې بیا پټو خلاف ملایان پاسره لا کوي چې شریعت واړو مونږه بیا دا نو سوا دا او یا چې کم آئین دی کم اساسي قانون دی د پاکستان هغه کې د اسلام ډېرې ماده پکې شامل کړې قادیانیان یې د حکل بشرابو باندې روستو پابندی ولګولم تاسو رو رو د پاکستان یو چې کوم چرني شروع کړی او کوم سفر یې شروع کړو هغه چې د افغان جهاد په شکل کې میدان او تنلا شو د دنیا ملکونو د امریکا سعودي عربیا او پاکستان په شمولیت هغه د جهاد حمایت وکړو هغه کې د اکستریمزم ډېر زیات شو.
بل خو د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د دوو فکرونو د خاوندانو ذکر کوي چې د پاکستان لپاره د پلي کولو هڅه کوله.
پاکستان چې کله آزاد شو او دوی کې یو دوه مکتبه چې په خلک جوړ شي پاکستان با سیکولر ملک وي که دوی با مذهبي ملک وي هغه یې دا ډیسکشن په دې شروع شوی دی او دا تر اوسه پورا روان دی. نو ټول نه خبردار دي کله په افغانستان کې جنگ شروع شو په دې کې د پاکستان حکومت او په مرسته سی آی اے او د نورو مغربي هیوادونو هلته کې ډېر مرسته وکړه او هغه د دې سوال په اړه چې دا سوچ راغی چې د وسلې په زور باندې د امن ازادي دي شي او دا یې هم شکست ورکولی شو. هغه چې پاکستان هغه حکومت عملي شروع کړ نو په آی کې پاکستان د خپل معاشره کې ډېر بدلون راوسته او دا څه سوچ دی چې ځمکه هواره کړه چې په هغه کې عام خلک دي او په دې سیاسي یا په دې ستراتیژیکي جګړه کې حصہ اخلي.
په افغانستان کې له 1993 څخه تر 1998 کال پورې چې کله سردار محمد داود خان د افغانستان ولسمشر و نو په دې هیواد کې یو خوا کین اړخي او بل خوا مذهبي فکر لرونکي کسان راوټکېدل. که څه هم هغه وخت اسلام پال مشران پاکستان ته ولاړل خو د پوځ کین اړخو افسرانو په 1998 کال کې پاڅون وکړ او په نتیجه کې یې کین اړخي حکومت په واک کې راغلی. خو کله چې دا حکومت کمزوري سو نو په 1999 کال کې شوروي اتحاد مداخله وکړه او افغانستان ته پوځونه داخل کړل. له دې وروسته په دې هیواد کې د شوروي پوځونو په ضد جګړه پیل شوه چې د جهاد نوم ورکړل سو او عرب او غربي طاقتونو یې بشپړ ملاتړ وکړ. د خیبر پښتونخوا له بنیر سره اړلرونکی پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې کله شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شول او له دې هیواده ووتل نو پاکستان د سخت دریځي په لړ کې د لویدیځو هیوادونو تګلاره خپل کړه.
کله پاکستان پوج را وکتل چې دا خوره خطا تجربه ده نو چې کوم سبق هغه ایزده کړو په افغانستان کې نو هغه سبق په هندستان کې په کشمیر کې او په پاکستان کې د هغه تجربه د کولو لپاره چې دا کوم د کلام کړه د استعمال کو نو دلته د شګردای ته تقویت ورکړی شو بلکې بنیادونه کې خوري شو او زما د خپل کلی ایون یاد دیدار کلی په دیوال باندې بعد د جهادي تنظیمونو لپاره ناری لیکل شو وي دا غي دفتر به کولا وي ما شومان به بوتل نن هم په دیر کې د چیرکاله لارشم وګورم نو سره د پس یو الټناستم نو اعلان به وشي چې پلاني زوی په کشمیر کې شهید شوی دی او تاسو دا غوم بارکای لاره شي هغه ګلې مرایسکي نو مذهبي پاتو او ریاستي ادارو دشګردي ګلې مرایسکړه او هغه له رنگ روغن او خایستونه ورکړل او ځوانانی هغه طرف ته متوجه کړ چې دا تر اوسه پورې لا روانه ده.
که څنګه په پاکستان کې د سخت دریځي ریشې ډېری دي خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال او د پاکستان پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې په 1998 کال کې چې کله پاکستان مات شو او مشرقي پاکستان د بنگلاديش تر نامه لاندې ورڅخه بیل شو نو هغه وخت سخت دریځي واده وکړه. نو موري د دې دلیل څه دا ډول وایي؟
دا په حقیقت کې د 1998 پس چې کله پاکستان وټوټې شو او د پاتې پاکستان چې دی د دې کې یو نوې نظام جوړ شو نو د پاکستان د جنوبي ایشیا نه د مشرقي وسطه څخه پاملرنه زیاته کړه. عربو هیوادونو سره مناسبات شروع کړل زبنګا لکونه کارکونکي خلک مزدوران داړل دې هیوادونو ته کار ته او د شرقي میانا سره تعلقات زبنګا شروع شو. 1994 بیا کې ذوالفقار علي بوتو چې د پاکستان وزیر اعظم اوی د اسلامي شورانو کانفرنس جوړ کو او د عربو مشرانو تګ را تک شروع کو. صرف مشران نه روغانیون هم تګ را تک شروع کو.
افراسیاب خټک زیاتوی چې په پاکستان کې دننه بیا مذهب یا اسلام پالنې ته د دې لقبله واده ورکړل سول ترڅو خلک پر یو مرکز راغونډ شي.
پاکستان کې دننه هم ځل سر کو دا خیال او خصوصا هغه خلک چې د سکیورټي یا د مسؤلیت د ادارو کې کار کوي هغوی دا خیال و چې بنګال چې کله پاکستان کې مجدا شو کېدو نو یو وجه دا وه چې هغوی کې دا اسلامي هویت مضبوط نو یا اسلامي شناخت مضبوط نو نو هغوی فیصله وکړه چې د پاتې پاکستان کې دا اسلامي شناخت د مضبوطي دې لپاره هغوی بوټو حکومت هم د دې خواته روان کړو او بهر نه اپوزیشن کې هم داسې خبرې شروع کړې چې ګویا پاکستان کې اسلامي نظام پکار دی او دلته پی ایم ای پونی پارٹی جوړ شوی چې بوټو خلاف تحریک چلو دو دغه تحریک په نتیجه کې ضیاء الحق ماشاء الله راوسته او یو دیکتاتوري امریت جوړ کړو او هغه امریت چې هغه نارا چې یو کاغذ اسلامي نظام کړ خپل اقتدار لپاره خلکو ته داسې وویل چې هغه لګیا اسلامي نظام جوړوي.
شنونکي په دې باور دي چې ضیاء الحق نه یوازې په اساسي قانون کې بدلون راوستي بلکې د مذهبي ډلو ملاتړ هم پیل کړ. هغه د سیاسي اسلام لاري پر واک خپلې واګې ټینګول غوښت. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون په خوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې په دې هیواد کې سخدریزي په 1980 او 1981 کلونو کې واده وکړه.
جنرل ضیاء نے پاکستان کو ایک نئی سمت دینے کی کوشش کی. جنرل ضیاء نے یہ کہا
جنرل ضیاء پاکستان ته د یو نوی جهت ورکولو هڅه وکړه. هغه دا ویل چې پاکستان یوازې مسلمان هیواد نه دی بلکې دا اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې به اسلامي شریعت نافذ کیږي، یعنی د دې ځای هر قانون به له اسلام سره سم جوړول کیږي او دلته اوسیدونکي غیر مسلمانو ته به دومی درجه حیثیت ورکول کیږي. دا ډول مسلمانانو او غیر مسلمانو ترمنځ تقسیم راوستل سو. بیا وروسته مسلمانان په خپلو کې سره وویشل سول چې څوک سنی دی، څوک شیعه، څوک دیوبندی دی او څوک بریلوی او داسې نور.
په پاکستان کې د وخت په تیریدو سره سخدریزي د ترهګری بڼه واخیسته. په 1980 کلونو کې د ضیاء الحق اقدامات پاکستان ته د منځني ختیځ د فکر نه نوتل، په افغان شوروي جګړه کې د پاکستان شکلتیا او بیا وروسته د بهرنیو او کورنیو وسلوالو ډلو ملاتړ هغه څه و چې دا هیواد د سخدریزي او ترهګری خواته ورټیل وه. کڅم پښکارتوګه په پاکستان کې په داتیرو څو کلونو کې په ترګری کې کمواله ترسترګو کیږي، خو سخدریزي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نور واده هم کړي ده. افراسیاب خټکوای چې ترڅو په دې هیواد کې سخدریزي موجوده وي نو ترګری نس ختمې دی.
دا سخدریزي انده په سنجي ده، دا سرچینه ده، دینه هغه انساني مواد پیدا کیږي کوم چې به تر اوسه په تنور کې اور بلایي، نو دا یو قسم دی اور ته خاصاک سخدریزي انده په سنجي ورته. نو دا خبره دې هیڅ غلطه ده چې دلته به سخدریزي وي خو ترګری به کمیږي. د ترګری کمیدل د مصنوعي او ظاهري خبره ده ځکه چې ترګر خو یو قسم ته د 2014 کس دی افغانستان ته تیل وهلی شو مګر ختم نه کړی شو او دلته اوس هم ټول مواد موجود دي چې کم ترګری زیږوي، ځکه موږ ګورو چې ترګری بیا بیا پاکستان کې راژوندي کېږي او حملې کوي. لہٰذا دا خبر سمه نه ده چې دلته کې ترګری کې بچوي. ترګری دا وقتی یا بسوی خبر ده. پاکستان کې چې کوم تجربه بندیز لګېدلې خپل پاکستان حکومت هم بندیز لګولې دي سخدریزي ترګری کو هغه هم فعال دي هغه ته چابوت نه جوړوي.
په پاکستان کې د سخدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره کڅم حکومت ادارې او پلانونه جوړ کړي، خو زیاتره شنونکي په دې اند دي چې په عملی ډګر کې ډېر څه نه ترسره کیږي. دا چې په پاکستان کې د سخدریزي عوامل څه دي او په دې لړ کې ریاست څه ونډه لري، دا به د ټولنې او سخدریزي پر راتلونکو خبرونه کې واوري. یاد دې چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شازمی په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او تاسو خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
مونږ ته دوه اجازه پېښې چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
ما
مونږه په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکې
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر